Oft.
درنو دوستانو ستړي مشي یو بل خبرونه کیمو اجمل اند هر کله کوم فایلم لا خبر وکړو. د ناروی د کډوالو شورا ویلي کله چې پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې د بیا اسنادو بهرنیو وګړو د ایستلو پلان اعلان کړی، تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغانان له دغه هیواده په جبري توګه افغانستان ته استول شوي. دې شورا پرون پر خپله ویبپاڼه اعلان وکړ چې د بیرته ستنو شوو افغانانو ډیری په زور ایستل شوي. د ناروی د کډوالو شورا وایي افغان کډوال هغه هیواد ته په زور ایستل شوي چې لا د مخه له اقتصادي سقوط، پراخې بېوصلۍ او د خوندیتوب له جدي ستونزو سره مخ دی. په ایران کې د افغانستان سفارت د قونسلي خدمتونو د ځنډولو خبر ورکړی. د سفارت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې نن غبرګولې له درېیمې څخه د پاسپورټونو د تمدید، د پاسپورټونو د صدور او همداراز د واده، طلاق، د ماشوم د زیږیدو وثیقو او جرمي عدم مسؤلیت په حقوقي برخو کې ټول قونسلي خدمات تر بلې خبرتیا پورې ځنډوي. په بیان کې د دې پرېکړې علت نه دی ښودل شوی. په داسې حال کې چې د ایران حکومت له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه کړې، اټکل کېږي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت په قونسلي خدمتونو کې ځنډ به د راستنېدونکو افغانانو ستونزې زیاتې کړي. د سالنګ د لوی لارې اصلي سړک نن د مسافروړونکو او باروړونکو موټرو پر مخ بند شو. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې پاتې چارې پنج شوي دي، نو ځکه لوی مسافروړونکي بسونه دي د دې لوی لارې له فرعي سړک څخه شپه ورځ خلاص دی کار وکړي. بیان زیاتوي چې باروړونکو موټرو ته په وار سره یوه شپه له شمال څخه جنوب ته او بله شپه له جنوب څخه شمال ته د تیرېدو اجازه ورکول کېږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان له زندانونو 200 تنه بندیان خوشي شوي. د وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د تورخم او سپین بولدک له دروازو د ترلاسه شوو معلوماتو پر بنسټ ویلي چې خوشي شوي کسان د روانې غبرګولې میاشتې په لومړۍ او دوهمه نیټه افغانستان ته ورسېدل. په بیان کې راغلي چې دې کسانو له یوې ورځې نیولې تر لسو ورځو پورې د پاکستان په بېلابېلو بندکونو کې تېرې کړې دي. پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ چټکه کړې او په دې ترڅ کې داسې شکایتونه هم کېږي چې د پاکستان پولیسو افغان کډوال له لارو او کوڅو نیولي او بیا یې په جبري ډول افغانستان ته استولي. روسیې نن سهار یو ځل بیا د اوکراین پر پلازمېنه کیف د توغنده یو بې پیلوټ الوتکو په وسیله بریدونه وکړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې تېره شپه بیا ډېره سخته وه. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام په ښار کې د چاودنو خبر ورکړی او لیکلي د هوایي مدافع ځواک دفاعي اقدامات وکړل. د کیف د فوځي ادارې مشر او پولیسو د ښار په شپږو ناحیو کې د زیانونو خبر ورکړی. وایي 15 کسان ټپیان شوي دي. پرون سهار د اوکراین پر اودیسي ښار د روسیې د توغندیو د برید په نتیجه کې 2 کسان مړه او 4 نور ټپیان شول. د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې د اسرائیل د سفارت د 2 کارکونکو له وژل کېدو وروسته په دې ښار کې د ښوونځیو او دینی مرکزونو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د واشنگتن ډی سي د ښاري پولیسو مشر پاملا سمیت پرون خبریالانو ته ویل د پلازمینې په شاوخوا کې د استوګنې په سیمو او مذهبي مرکزونو ته نږدې د قانون د تنفیذ د ځواکونو حضور پیاوړی شوی. مرمن سمیت زیاته کړه چې په ښوونځیو او د واشنگتن ډی سي په څیر ځایونو کې د یهودانو د ټولنو د مرکز لپاره هم اضافي تدابیر نیول شوي. دا سوریه حکومت د امریکا د یوې برخې بندیزونو د لری کېدو په دې هیواد کې د پانګونو د جواز د صادرېدو هرکلی کړی دی. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې دا اقدام د دې هیواد د بشري او اقتصادي ستونزو د کمولو په برخه کې مثبت ګام وباله. د امریکا حکومت اعلان کړی چې دا اقدام یې له 2 کاله کورنۍ جګړې وروسته د سوریې د بیا رغونې له بهیر سره د مرستې په هدف کړی. سپینې ماڼۍ په عین حال کې له دمشق څخه غوښتي چې له سوریې څخه د بهرنیو جنګیالیو د ایستلو په ګډون یو لړ مشخص اقدامات وکړي سو نور بندیزونه پرې کم شي. او د هند کرکټ بورډ شوب منګیل د دې هیواد د ټیسټ کرکټ د لوبډل مشر په توګه ټاکلی. د هند کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي چې ګیل به را روانه جون میاشت کې له انګلستان سره په مهمه ټیسټ لوبه کې د هندۍ لوبډلې مشري وکړي. 23 شوب منګیل د روهیت شرما پر ځای د ټیسټ کرکټ د لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی. روهیت شرما او ویرات کوهلی دواړو په وروستیو کې له ټیسټ کرکټ څخه خپل استعفا اعلان کړی.
azadiradio.com t
ترشنه آسمان لاندید.
درنو دوستانو ستړي مشي، ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې مو نن زه اجمل اند هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې په یوه متفاوته موضوع غږیږو. ډیر خلک د ستونزمنو شرایطو نه شکایت کوي کله چې په ژوند کې مهمو اهدافو ته نه رسیږي، ماتې خوري او یا له ستونزو سره مخ کیږي، وایي چې ماته شرایط نه و برابر. خو نن په دې باندې بحث کوو چې څنګه کیدلی شي په ناوړه او سختو شرایطو کې هم له ژوند سره مقابله وکي، کار وکي او ځان ته نوې نوې دروازې په سختو شرایطو کې پرانیزي. همداسې یو کس را سره مېلمه دی چې په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې کار کړی. دې کس یو مهال خپل تخلص ملاخیل کوه، خو وروسته چې کله د ده د ژوند کیسه د پښتو ژبې لیکوال او همدارنګه څېړونکي استاد محمد آصف صمیم واورېده، هغه پرې اتل نوم کېښود. نقیب احمد اتل دی برا سره په دې وغږېږي چې څنګه یې په سختو شرایطو کې زده کړې وکړې، څنګه یې پرله پسې د خپلې کورنۍ ټول غړي له لاسه ورکړل او څنګه یې بیرته له سر نه یوه نوې کورنۍ جوړه کړه. چیرته یې دندې ترسره کړلې، کوم کارونه او کسبونه یې وکړل او دا مهال چیرته دی؟ اتل صاحب خپرونې ته ستړی مشي، هر کله راشي.
سلامونه ان صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته هیله ده ښه وختونه ولرئ. زه له بده مرغه په دا وروستیو کې د افغانستان نه راکډوال شوم، راغلی یم جرمني ته. په جرمني کې دلته خپلې کورنۍ سره خپلو اولادونو سره اوسېږم او ژوند دی داسې خو روان دی، توکل په خدای.
اتل صاحب تاسو په وروستیو کلونو کې له افغانستان نه راوتئ، کله چې په افغانستان کې وئ تاسو په بیلابیلو چارو باندې بوخت وئ، په فرهنګي ډګر کې شعر مو لیکه، ترنم مو کوه، په فرهنګي غونډو کې څرګندېدئ، لیکنې مو کولې، د ژورنالیست په توګه مو کار کوه، په دولتي ادارو کې مو کار کوه. راځه چې لاړ شو کوچنیوالي ته، دی ماشومتوب ته، دی چیرته زیږیدلی او د ابتدایي او لومړنۍ زده کړو په اړه او د هغه ماحول په اړه راته ووایي، څه ډول یو چاپېریال کې راغلی شو؟
1252 کال دا فکر کوم داود خان واکمنی وه، زما ډیر نه دی په یاد، خو مشرانو کیسه کوي چې هغه وخت کې وزیږېدې، مطلب دا د زیږېدو نېټې چې وي د هغه وخت کې خلکو نه لیکلې. زما هدف د دې خبرې نه دا و چې چا دا نېټه نه لیکله، او داسې ځینې مشران زمونږ داسې انګیري. نو زه هغه وخت کې د دنګرار ولایت د هډې په مشهور او تاریخي کلي کې وزیږېدم، او بیا نو کله چې دغه د ثور انقلاب راغی د هغې نه وروسته بیا موږ کډوال شو پاکستان ته، د نورو ځینو افغانانو غوندې، او تقریبا 14 کاله موږ هلته تیر کړل. هلته ما تر اتم ټولګي پورې زده کړې وکړې، او د هغې نه وروسته چې کله بیرته د مجاهدینو صاحبانو وطن ونیو، او د دوی په اصطلاح باندې دوی بری خپل ک، بیا بیرته وطن ته راستانه شو، او د کډوالۍ هغه بهیر هلته زموږ پای ته ورسېد. کله چې وطن ته راغلو بیا نو دلته د زده کړو فرصت نه و چې ما زده کړې کړې.
په کډوالۍ کې تم شو، په کډوالۍ کې کم کې چیرته اوسېدلی یا په کومه سیمه کې د کوزي پښتونخوا اوسېدی، او هلته دې څو کلن وي زده کړې ته لاړې، دا نړلې څنګه ژوند و؟
د کډوالۍ په دور کې موږ د کوزي پښتونخوا په سوابۍ کم کې اوسېدو، او هلته ما د لومړي ټولګي نه خپلې زده کړې پیل کړې. جالبه خاطره به کې دا و، هغه وخت کې چې زما یو ترورزه و، زه هغه بوتلم مکتب ته، زه د مور یو زوی مو، ما البته بل ورور مې نه درلوده، داسې د کلیوالو په اصطلاح لږ نازولی وم، مکتب ته چې لاړم نو هلته ورته په ژړا شوم. ما ویل دلته خو نه چیشته نه ډوډۍ، ما بیرته کور ته بوزئ. نو هغه معلمان هم دا خبره کوله چې دا سړی خو بیخي دغه دی، نابلده دی،
او دا راغلی هم په چای او ډوډۍ پسې دی،
او په چای او ډوډۍ پسې راغلی که نه. او کور ته چې راوستم بیا مې مور ورته وایي چې دا خو کور کې بخي چینس کی زار هریانا دته ما چې دا څنګه ته خپل ته چور ډوډۍ غوښتل کنه او زما زه غیر ارادي د خپل نه چور ډوډۍ وتلې و مال ته خو یو شیم نشته مکتب کې خدا شان رښتیا هم نه نو بیا ورې شنا مالمان ول دی او کال په کور کې نه وي او بیا یو کال روس راول شي دا ذهن لک بدل شي بیا سپاره په لاس کې را کړم ورو پلار جمعه ته بوتلم او د مولا امام سره هغه وخت کې کینولم زمونږ د غدود د سورم د کلی ولوس د خلکو همدایي کنه چې زده کړو پیل دغه نه کوي د لبیتی سپاره نه کوي نو هلته چې لاړم جمعه کې بیا خو ورور مې همداسې پرمختګ وکړه شروع میں دالب بیتی سپارے نو کی بیا پنج گن شو پنج کتاب بچو ورته ویلو مونیا او خدری او خلاصہ او خلاصہ کیدانی او گلستان حتی بوستان پور می ولستر بیا می الته دول سپارے حفظ مو کے سر د تجوید او تفسیر او داشان او زم کی بیا مکتب کی خوزی کی شامل شوما او اته کال مل ته خوزه ولوس او داول ټولګینه تر اتم پوره ول نمبر مو جالب پکې دا و چې بیا به خلکو بیرته زما مثال ورکو کنه چې اچو ډوړې غوښتل هغه ته وګوره او تاسو ته وګوره
هغه به کې ول نمبر دی او تاسو
اگر چې ډوړې غوښتو سړی خو تاسو نه څو ګام مخ ته روان دی
دی سواب کی دی هغه وخت ژوند څنګه و غالبا دا هغه وخت چې په افغانستان کې دی شوروي ځواکونه و او بیا وروسته پسې دی ډاکټر نجیب الله نظام و او د مجاهدینو جګړې روانې وې
همدغه سی وخت ان څه مونږ چې کله کډوال شو زما د سی ادیګي لکه دا اوس وخت کله چې د روسان زمون کلی تراغلن زمون کله د خار سره بيخي نزيده تقریبا 12 کیلومتر کې پروت دی دلته چې کله دا روسان راغلل دوی دومره بیرحمه وژنې کولې چې په یو ورځ زموږ په کلي کې په ډلیز توګه چې کوم نارینه پاتې و دا راټول کړل او دا ډلیز توګه په شهادت باندې ورسول 50 نفر او شاوخوا همدغه سی وو نو بیا بمبارې مو کړ کله هم ډېر رنګ دی تاسو راغلی نه زینم لیدلی داسې یو په اصطلاح روغه لوټه پکې نه و پاتې یا جوړ کور پکې نه و پاتې نو منګ مجبور شو په دې ورځ باندې دوی دا ظلم ولي زورته د کوټې په سر باندې ولاړو ما دوی دا چرګان وشتل او دا زما څنګه زما د خاله کورو د ترور مې دوی غاګانې مې وشتل نو بیا ما یعنی دا لړۍ چې تیره شوه دا تراژیدي بیا نو پلار مې چې راغې دیم وتلی و د کلي نه چېرته بل ځای ته دوی پناه وړې وه چې راغلل بیا وویل چې دلته خو نور ژوند سخت دی ځکه دا خلک راځي دوی قتلعام کوي دا روسان یې ښودل نو زه چې ځو په هغه تور ماښام هم کډې بار کړې بیا لاړو څو شپې مزل مو وکړه هغه زما اوس هم یادېږي هغه کچرو پسې به چې روان وو یعنې دومره ویر او ډار موجود و په دې کچره باندې زمې مور غې کې نیوله او مسپاره وو چې د کچر والا به ورته مونږ ویلې ده به دغه پسې دا شګې داسې وشیندلې یعنی دغه په لخته چوکه باندې دا کچره نه وهله چې دا هغه ونه کړي شګې به ورپسې شیندلې نو بیا مونږ لاړو هلته ډېر سخت ژوند و د کډوالۍ چې لاړو نه بیڅ سرپناه نه وه په بيديام واړول بیا نه پوهېږم سمو د وروسته خیمه راغلې خیمه راکړې او دغه خبره به کدا و حیرانوونکې چې دا کله به باد تون باد راوالو ته مونږ به دا د خیمو دغه نیولې و دا یو رقم دغه ورکړې و دا
پړي چې و دا تنابونه
او دغه په پړیم ټکوهل دی یو رقم نور دغه و دا اوسپنه دغه کې ورکوله زمين غوندي او شیو دا بم کلک نیول او کلمې بم ویلي باران کې هم دغه سی کنه خورورو بیا دا ژوند هم دغه شو د ځان یو دیوال را تاو کو یو کوټنی م جوړ کو ژوند په اوایلو کې ډیر سخت تقریبا منګه د څه فکر وکړي چې د سخا کو بن نه لري او د نیر نه مبر اوړلې د 10 کیلومتر 15 کیلومتر بس ما پلار بانګي پوګه کړي وو د بوبو بسته یل ډیر سخت بدی ورځم د کډوالۍ ال تجربه کړې تیرم کړې نو هیڅ ډول اسانتیا نه و د کار روزګار بیا وروسته چې ورورو پوه شو بیا مې پلار ځان ته په ثوابۍ بازار کې په خپله په کیم کې نه د کیم بازار هغه د ثوابۍ د باچاجیرو په وطن کې هلته یو دوکان ځان ته پیدا کړ او هغې کې بیا د پلار مې بنجارګي سودا خرڅوله نو د لاور او پنډۍ نه بیا راوړل او زه به هم ځان سره هر جمعه د مکتب نه چې تلم ځان سره به بیولم هلته دوکان ته نور می خپل درسونه ویلې نو ډېرې سختې بدې ورځې مې تېرې کړې او کله چې بیا نو او دا هغه تاسې یادونه وکړه دا مغه د روسانو وخت و چې هلته بیا روسان چې لاړه کله چې د ډاکټر نجیب واکمني وه او هغه بیا ړنګه شوه نو د هغې د ړنګېدو سره سم 1901 کال و چې موږ خپلې کډې بېرته رابار کړې ځکه کمپونه ورو ورو خالي کېدل او خلک خپل وطن ته راتلل نو بیا موږ هم بېرته راغلو په خپل وطن باندې شو ځینې خلک چې هلته پاتې شو یو وخت یې ګڼ لکه زموږ ځینې ملګري دوستان چې بېرته کچګړې ته یا نورو ښارونو ته چې هغلته کمپونه نږدې ولته راغلل نو هغوی بیا زده کړې وکړې حتی پوهنتونونه یې ولوستل د لیسو نه فارغ شو انګلیسي کورسونه او کمپیوټر دا شیان یې ولوستل زه چې بېرته کلي ته راغلم دلته هېڅ هم نه وو وران کنډوالې وې
ما غوښتل چې همدا درته وایم کله چې کلي ته راغلی موږ لکه دا تاسو چې کومه کیسه کوئ کټ مټ ورته شرایطو نه ځام را تیر شوم کلي ته چې راغلو وطن ته د وطن یو تصور را سره و لکه ډېر ماشومتوب کې تنې وتلي وو ډیر شیان هم ذهن ته نه راتله نو یو تصور ذهن کې را سره و مور او پلار هم چې کوم تصور راته جوړ کړی و خو کله چې راغلو داسې څه باندې واوښتلو چې تر ډېره پورې ما هغه سیمه د مهاجرت او هغه شرایط چې بالاخره په مهاجرت کې له ډېرو ستونزو وروسته هم جوړ کړي وه هغې پسې بیا خفه وم مکتب هم څو کاله نه و سرګردانی هم وه غربت هم ډېر ناڅاپي راغی او بیخي یعنی یو یو په وطن کې دننه یو څو کاله له ډېر سخت وضعیت سره مخ وو ته راته ووایه کله چې وطن ته راستون شوې څه شرایط و څه وضعیت و د درس د ژوند اډه کې څه حال و
زه خو چې موږ چې راستانه شو اول کور د کلي ته اډې ته زموږ راغی هیڅ بل کور نه و پکې یوازینۍ لارې زموږ مخکې و دوه کډې راپسې نورې وشي دا موږ سره د ثوابۍ د کیم نه راغله حاجي صاحب ګلبدین د خدای وبخي او یو لاور محمد دواړه وفات دي نو هغه دوی دواړه وو موږ وو په شریک هم دا لارې ګانې نیولې وې د هغوی کورنۍ غټې وې زموږ وړه وه نو چې را ننوتو زه بیخي داسې لکه کمپیوټر چې هینګ شي داسې جام پاتې شوم که نه ما ورې دا زمون کلی دی دا خو ما مخکې داسې نه وو ځکه موږ زما یادیږي زه غټکی وم ما کیسه درته وکړه چې موږ وتلو دا کلی په دې حالت نه وو دلته ګودرونه وو دا دلته نغه وو چینارونه وو دلته اوبه وې سرسبزه منطقه وه دلته مکتب و ښوونځی و مدرسه وه یعنی جوماتونه ډېر ډېر هر څه موجود وو که نه نو کله چې راغلم زه بیخي داسې لکه شاک غوندې شوم چې دا کوم ځای دی تاسې باور وکړئ ان سه بیخي هماغه د مهاجرت دورې لکه موږ چې کډوال شو د دې ځنه هلته بېرته چې خپل وطن ته بېرته را وګرځېدو هماغه د کډوالۍ دغه زموږ په سترګو کې و هغه تصور را سره و دلته چې راغلو ښه اوس مې پلار ما خوا دېخوا ګوري چې اوس چېرته واړو زموږ کور خو نه معلومېږي داسې اوار کړی دی بیخي نو راځی وې د سمڅو کې واړو تاسې باور وکړئ موږ هلته سمڅې لرو زموږ د کور ته مخامخ سمڅې وې کله به چې د مجاهدینو په جلال آباد باندې توغندي توغول نو همدغه ځای کې به دوی پټېدل بیا نو دې سمڅو کې موږ واړول دا ډېرې تورې شوې مې ځینې د غم پکې پاتې پوچک او دا مرمۍ او دا شیان نو به د ځان دپاره هم یو ځای پکې را جارو کړو همدغلته هم واړول نو بالاخره بیا په خټو شروع کړه حتی موږ د سکل اوبه نه لرلې او موږ ته ځای هم نه معلوم چې اوبه د کوم ځای نه راوړو څاګانې وچې وي ما وویل چینې او د ګودرونه او کاریزونه چې دا بیخي موږ ته یعنې کوم پلار ته مې معلوم ماته خو نه معلوم خو هغه پسې وګرځېد یو ځای چېرته پیدا کړ او د سکل اوبه یې لږې راوړلې هغه هم چاڼ کړې یعنې بیخي داسې یو بل حالت سره مخ شو نو بیا د صفر نه بیرته په خپل وطن کې ژوند شروع وکړ دلته او د صفر نه ژوند داسې و چې نه ښوونځی وو ما وویل و نه مکتب و نه جومات و او یو څو د غم راورې بلې بروزې ورته وي دا لوخي او دا شیان د دې نه بیا ځان ته جومات جوړ کړ بیا به همدلته مونځ کوو بالاخره ورو ورو چې خلک را ډېرېدل او راتلل نو هر چا ځان ته کور اباده او بیا یو یو سیستم رامنځته شو نو بیرته هغه کلی په جوړېدو باندې شو نو دلته بیا موږ ډېرې سختې تېرې کړې ځینو خلکو به بیا پاکستان کې چې پاتې موږ پسې به ملنډې وهلې چې دوی چې تللي هلته نارنجانو سره ډوډۍ خوري یا ټوله ورځ شکڼان ولي کنه شکڼانو غوښې خوري ځکه قصابو یو دغه خو دلته نه وه بل شانه موږ به چې جلال آباد ته تلو نو تقریبا 10-15 کیلومتره پیاده مزل بم کوو بیا هم دغه ځای نه ځان ته په خرو باندې سودا راوړله. موټر هم نه و، یو دوه کاله خو د موټر اسانتیا نه و، د کلي موټر نه ویلینی. نو دا ډېرې سختۍ موږ وزغملې. حتی زه تر دوه درې کالو پورې مکتب ته لا نړم، زما نه دا ښوونځی هم دلته نیمۍ کې پاتې شو. بیا ما پلار ته وویل دا خو نه کېږي، ځکه زه باید درس ووایم. بیرته بیا دلته زموږ جوماتونه ودان شو، دوی دغه کې واچولم مغه خپل جومات کمال په جومات. خو دا خو صحیح ده، دا خو دیني زده کړې دي او زه غواړم مصري زده کړې وکړم. بیا ما ته وویل ته صبر کوه، ما غنم کرلي پردی دی، خانی مې نیولې ده او ځمکه ده، که چېرته مې غنم داسې یو شل خروار غنم مې وشي تا ته بایسیکل اخلم. چې ته بیا په جلال آباد ښار ته ځې، راځې په بایسیکل باندې او یعنی لیسې ته ځې. بیا ما همدا سوالونه کول چې خدای پاک ته شل خروار غنم پوره کړي. هغه خو چې بیا شل خروار غنم پوره شو، نو بیا مې پلار ما ته نه وویل چې نه بایسیکل واخیست. نو بیا د کلي اوس دغه دی خبره د راغله، که نه زما دا بایسیکل پکې نه وو. موږ به د ګودر په غاړه باندې کله کله هره ورځ تېرېدو مکتب ته به بایسیکل تلو. نو بیا به ځینې جینکو دا ځینې لنډۍ زمزمه کولې ځینو ودونو کې، که نه یوه لنډۍ زما اوس هم په یاد شي چې خلک مکتب ته په سایکل ځي. زما آشنا په بانجانی والګا کې زینه، زما د سایکل ته ما د شنه غوندې پوکونه بانجانی غوندې پوکونه ورکړي وو. نو د خلکو توجه ځان ته راړوله، مونږ خو داسې ځوانان وو. دغسې کیسې وې، بیا نو ورو ورو ژوندو او روانو، بیا نو هغه حالت نه راووتو چې خلکو به کیسې کول یا ملنډې وهلې چې نارنجانو نارنجانو سره ډوډۍ خوري او شکړانو غوښې خوري. ورو ورو بیا نو همداسې کلیم پرمختګ وکړو، ولس هم وکړو، خلک باسواده شو، ښوونځي دغه لومړني ښوونځي منځني او حتی لیسې جوړې شوې.
وروستیو کې لیدلې ده ډېر آباده شوې ده په همدغه درو لسیزو کې، کورونه پکې جوړ شوي دي، دیاړي مسجد بیرته ډېر پراخ شوی، ودان شوی، مدرسه بیرته فعاله شوې ده، ډېر کارونه پکې شوي. دیاړي په اړه باندې راته ووایا، اډا په تاریخي لحاظ باندې ډېره یادی دله، هم دا د بودایي دورې ځینې آثارو په دغه باندې مشهوره وه، هم دغلته د افغانستان یوه له مهمو مدرسونه وه، له دیني مدرسونه، او خپله دا د اډې صاحب زیارت دی، د دغه په اړه باندې راته ووایا. عموما دا اډا داسې یو عادي کلی نه و، یو له داسې کلو نه و چې له بېلابېلو خواوو نه مهم کلی و.
همداسې ده، لومړی به دا ډې په فلسفه باندې خبره وکړو، ځکه اډه د اخونزاده صاحب نه مخکې رامنځته شوې ده او دا ډېر تاریخي قدامت لري، ځکه اخونزاده صاحب خو تقریبا داسې یوه پېړۍ شاوخوا څه د پاسه بیا وروسته دې دلته راغې. نو اډه په تاریخي لحاظ رښتیا هم د بودایزم مرکز پاتې شوی، او دلته زردشتان او بودایان پاتې شوي دي. او جالبه یې پکې دا و چې دغه کوم موزیم چې اوس دلته دا ډېر د موزیم په نامه مشهور و، زمونږ پلرونو نیکونو کیسې کولې چې دا موږ ته نه و معلوم، په دې به مونږ دا زمونږ عیدګاه وه، په دې به مونږ دغه کول، د اختر مونځونه کول او د باران د استسقا مونځونه هم دلته کول. نو بیا وروسته چې کله دلته چینایي ګرځندویان او فرانسوي ګرځندویان راغلل، دا نو د ظاهر شاه په واکمنۍ کې، داود خان په واکمنۍ کې دغه وخت کې چې کله دا خلک دلته راغلل، دوی سپړنې وکړې او وی کتل چې دا خو د ګندهارا مرکز دی، دلته د سکندر مقدونی دغه وخت نه راپاتې آثار چې هغه دلته واکمنۍ کوله، یا مثلا د هغې راوروسته دلته چې نور خلک د بودایزم دغه تیر شوی، دلته کوم بهیر تیر شوی و، د هغې آثار ما په خپلو سترګو باندې ولیدلې. او ځای کې خلکو کیندنې کولې، زه ورغلم چې ګورم منګیره ووتل. دا نو دغه وخت همغه چې موږ نوي راغلو دې کلي ته، بیا خلک راغلي وو دلته، بیا دا کیندنې کولې. نو بیا د منګیو باندې به ځینې عکسونه رسم شوي، بیا منځ کې به یې ریوې. نو دا مغه د بودایانو هغه آثار و دلته چې پاتې و، بیا له بده مرغه خلکو ولوټل د خپل منځي جګړو کې، دا د منځه لاړل. نو رښتیا اډه چې وه په تاریخي لحاظ باندې موږ ته دغه خپل پلګونو به کیسې کولې چې دلته هغه وخت کې دا موزیم ودانو، شاوخوا نورې غونډېګانې د تاریخي آثارو نه ډکې وې. دلته به بیا خلک راتلل، دا سیلانیان به راتلل، سیلانیان به چې راتلل دوی به بهرنیو سیلانیانو دپاره 50 افغانۍ په هغه وخت کې ټکټ و، لکه اوس چې معادل د 50 ډالرو یا د 50 یورو نو، او د وطن د خلکو دپاره به لس افغانۍ هغه وخت کې ټکټ و. نو دوی به د دې موزیم نه ننداره کوله، دا تاریخي آثار به لیدل. بیا ما چې کله د دې په اړه مطالعه وکړه او ځینې کتابونه مې ولوستل، دلته ځینې آثار چې وو هغه خټینو، زیاتره د ګچو د خټو. نو بیا کله چې د خپل منځي جګړې ونښتې، نو دلته دې موزیم ته ډېر تاوان ورسېد، دې ته اور واچاو. کله چې دا مجاهدین راغلل په دغه دور کې، دوی خو د شیانو سره دا اوسم ځینې زمونږ واکمن چې دي حاکم ډله دوی دغه نه مني کنه، دا تصویرونه او انځورونه او دا بوتان او دا شیان. نو دوی بیا کله چې دا دغه ته اور واچاو، موزیم بیا وسوځېد. په دې کې دا ځینې آثار چې پاتې وو، هغې ته بیا ځینې ټانکرې د جلال آباد ښار نه راوت چې دا اور مړ کړي. هغه خټین آثار د مغه دغه سره لاړل، او دا د ګچو کوم چې پاتې وو هغه هم خلکو وتوګل، دغه سرونه تینه وتښتول او دغه پاتې وو، هغه تنې پاتې وې. نو اډه په تاریخي لحاظ باندې رښتیا هم ډېر خدامت لري، خو د بده مرغه دې موزیم ته کار ونه شو. مونږ ډېره هڅه وکړه هغه وخت کې چې کله مونږ مبارزه شروع کړه چې دا باید بیا ورغېږي خپل حالت ته لاړ شي، خو څه دلته د ځینو ورانکارو ډلو دا نه غوښته چې دا موزیم دی ودان شي، ځکه دوی ورته بیا داسې فکر کوو چې دې ته بیا خلک عبادت کوي، په د بلې زاویې نه ورته کتل. او څه په دولت کې دومره متره نه وه چې هغوی دې دپاره بودیجه بېله کړي او په دې د کار وکړي. نو نور غونډیو کې هم دغسې ځینې تاریخي آثار وو. مونږ نورې د اوښ غونډۍ هم لرله، مثلا مونږ یو بله غونډۍ وه د کابلۍ غونډۍ په نامه، ګر چاپېره غونډۍګانې چې وي دا ټولې تاریخي آثارو نه ډکې وې. دا ډېر خو له بده مرغه یا د دولت د نه پاملرنې له امله، یا زمونږ د ځینو خلکو د ناپوهۍ او جهالت له امله دا آثار راوستل شول او چور شول. نو اوس هېڅ هم نه دي پاتې، یوازې کنډوالې د موزیم له ورای ښکاري، نور هېڅ هم پکې نشته. نو دا د اډې هغه د قدامت مسله وه. بیا پکې دا د اخونزاده صاحب د راتګ مسله چې شوه، دا خو د غزنی د شلګرو د اندړو اغېز نه راغلی، او دلته ډېر مریدان لرل. او بیا تاسو بهتره معلومه چې د انګریزانو خلاف هلته جګړه کوله د سوات ملا صاحب د تورنګزوجی صاحب او نورو سره په ګډه باندې د مبارزه کوله، او حتی یو وخت انګریزان دومره مجبور شول د دنه چې هغه وخت امیر حبیب الله خان ته خط ولیکه، ورته وویل چې دې سړی نه مونږ تنګ یو، تاسو باید د مخه ونیسئ. نو د خپل اولادونه نه لري، واده نه وکړه، خو مریدان یې ډېر زیات وو. په ټول وطن کې مریدان لرل، د کوزه پښتونخوا کې، بره پښتونخوا کې. او بیا چې دې کله وفات شو، دلته زمونږ په کلي کې خخ کام دلته زیارت دی، او یو ملي سوداګر نجیب زرا بیا زمونږ د کلیوالو په اصطلاح باندې دوی چې نقل قول کوي چې بیا دته خوب کې ورغلی، او ځکه دوی مریدان و ورته ویل چې دا زم دسې د زما مزار ړنګ پروت دی. نو دا ورغه، او بیا دا مزار هم ورغه، او دا ملي سوداګر دی، او دا جماعت باندې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر شاوخوا مصرف کړو د تیرو طالبانو په وخت کې. اوس نه، نو هغه وخت کې چې چا سره دومره امکانات او پیسې نه وي، مګر دا یو ځواني وکړه، د جماعت هم جوړ کړ، زیارت هم جوړ کړ، یو څنګه ور سره یو کتابتون هم جوړ کړ. او بیا نو دغه د ټولې سیمې د خلک به د جمعې د جمع دپاره یا د اخترونو د لمانځه لپاره دلته شاوخوا منطقونه خلک دلته راتلل، او دغه زیارت او مدرسه چې د جماعت او مدرسه د پخوا هم دلته وو. بیا به مونږ ته پلرونو کیسې کولې، وای پخوا وختونو کې به دا خلک راتلل، ځکه دا زمونږ کلی همدغسې روحاني او دغه کلی دی، دا دینی دغه پکې ډېر زیات دي، پخوانی مشاهیر دینی مشاهیر پکې ډېر دي. نو دلته به دا خلک د مثلا راتلل د خپلو کورنیو سره، د اولادونو سره، د شاوخوا منطقونو یا د نورو ولایتونو نه، دوی به ځان سره څاروي هم راوستل، بیا به دلته ذبح کول، دلته به دوی د روژې ختمونو ته راتلل. او یو جالب شته چې ما پکې ولید بیا هغه وخت مونږ په راپورونو جوړ کړل بیا ورسره بند شو. هغه دا و چې قضای عمری پکې کېده. دا یو نه پوهېږم مدسې د دوو ډلو ترمنځ داسې یو مذهبي اختلاف و. یوې ډلې به ویل د قضای عمری روا ده، بل به ویل ناروا ده.
دا څه شی په دې اړه باندې کلند وایي چې
دا قضای عمری داسې یو مونږ چې ټول کال به د انسه مونږونه قضا کړی، بیا بیا به د غوښتل چې دا مونځونه بیرته راوګرځي، نو د روژې په اخره جمعه باندې به بیا دلته خلک راټولېدل. نو زمونږ دا ځینې فرهنګي مشران مبکرېدل، اوس یې نوم نه اخلم، هغوی به هم راتلل. نو کله کله به ما ته زنګ وو چې مونږ درځو قضای عمرې ته. نو ما ویل څنګه دا تللي دي یو کال مونځونه، وایي دا بیرته راګرځو. هغه به یو یو مونځ کېده. نو دا یعنی دا جرأت چا نه شو کولی. دا اصلا نشته په اسلام کې. دا ځکه ته اوس مونځونه قضا کوې یو کال، او بیا په یوه هفته باندې بیرته راګرځوه. کنه دا 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 یعنی دغه د ځینو خلکو ځینې امیانو په اصطلاح باندې، کنه داسې دینی معلومات ډېر نه وو، نه یې داسې ډېرې زده کړې کړې.
دا اډې ته اډې په دغه ځای کې چې تاسو یې مخکې هغه په اصطلاح هغه روحاني اړخ باندې خبرې وکړې، دا د عامو خلکو هغه عقیدت ښیي چې په مرور د زمان سیدي اخندزاده صاحب په وخت کې څه تر هغه مخکې د خلکو عقیدت ورته و، او بالاخره د عقیدت دغه بڼه مخپله کړې.
او نو بس بیا نو دغه یو دغه جنجال هم رامنځته شو. بالاخره قضای عمری بیا بنده شو. نو مدرسه وه، په مدرسه کې زمونږ ډېر د نجم مدارس په نامه ډېره مشهوره مدرسه ده چې اوس هم شته، اوس په دارالعلوم باندې بدله شوې ده. او د څوارلسم ټولګي پورې دوی دغه کوي، د فارغان ورکوي. بیا د جمهوری دولت په وخت کې دوی وپتیله چې دلته یو پوهنتون جوړ کړي، د شریعتو پوهنځی په همدلته تاسیس کړي. او جی قدیر هغه وخت کې چې د ننګرهار والی و، د خپل کور خښتې د تور کې چې دلته یو ودانۍ جوړه کړي، خو بالاخره بیا هغه مړ شو. دا هر څه پاتې شول. بیا نورو والیانو نورو حاکمانو دا لاره تعقیب نه کړه. نو د دې مدرسې نه د موسی شفیق غوندې هستي فارغه شوې ده. د دې مدرسې نه مولانا قیام الدین خادم فارغ شوې ده. د تور ته نور ډېرې سټې رښتین سپدی کې زده کړې کړې دي. نو د بیا په دا اخرو کې زمونږ دوه جهید عالمان، یو مولوی عبدالمجید کو د خلیل چې ساسې د سیمې سړی و، د خوګانو چې د دیوبند مدرسې نه فارغ و، د زمونږ امام پاتې شوی دی، خطیب پاتې شوی و. همدارنګ مولوی فضل هادی شنوار چې جمهوریت کې قاضی القضات و. نو ډېرې داسې دینی او سترې هستۍ دلته وروزل شوې. دلته زمونږ جومات خطابت کړی دی په جومات کې، او امامتی کړې ده. او دلته په دې دار العلوم او مدرسه کې شاګردان روزلی دي. نو مدرسه اوس هم شته ده او روانه ده، شاګردان پکې دي، او همدغسې ښوونځي فعال دي. خو هغه تاریخي برم چې کوم وو، او کوم دغه چې زمونږ ورته تمه توقع ډېره وه چې هغه خپل تاریخي برم باډه وساتي، موږ ډېره هڅه وکړه. لکه د بودا د بامیانو د بودا غوندې چې دا بیرته ورغېږي، خو نتیجه له بده مرغه ور نه کړه.
متاسفانه چې په افغانستان کې د تاریخي او لرغونو آثارو سره نه یوازې دا چې خلکو په ناپامۍ باندې له منځه وړي دي، بلکې دوه ډوله ناوړه چلند ښکار شوي دي. یو دی مذهبي او دینی تعصب له مخې ځینې خلکو ویجاړ کړي دي، او بل دی سوداګرۍ او لرغونو آثارو دی غیر قانوني کیندنو او قاچاق، چې هغه کې بیا مو خطر ډېره پوری پیسې ترلاسه کول او غیر قانوني آثار کیندنی وي، او اډا یو له دغو پلو ډېر ځپلې. راځئ تاسو ته بیرته وګرځو. کله مو یو څه دغه ستونزې چې تاسو یادې کړې په کوچنیوالي کې بیرته چې راستانه شوئ، کله مو د آرام سا واخیسته، لومړني عواید چې د خپلې ګټې د ترلاسه کړې د لیک لوست قلم وظیفې دندې له لارې نه چیرته وو، کله وو، او کله داسې یو څه مطمئن شوي لږ تر لږه هغه ستونزې چې په کوچنیوالي او ماشومتوب کې دې وګاللې کمې شوې؟
زما ژوند له ډېرو ترخو بدو خاطرو نه ډک دی. همدغه وخت کې چې ما کله دلته مونږ را کډوال شو، البته راستانه شو د کډوالۍ نه په بخنې، او خپل وطن ته راغلو، نو دلته ما چې کله زده کړې بیرته شروع کړې، ما درته وویل چې پلار مې بایسیکل راته واخیسته. بایسیکل به یو کال دوه کاله په مکتب ته لیسې ته لاړم، ننګرهار لیسې ته. بیا وزیر محمد ګل خان لیسې ته مې ځان بدل کړ، چې فارمیډي لیسې په نامه واغه وختي، اوس یې نوم بدل شوی دی. بایسیکل مرانه غلو په لار کې واخیسته. بیا به پیاده راتلو لیسې ته یو څه وخت پورې. بیا مې یو زوړ بایسیکل بل پیدا کړ. نو کله چې زه یولسم ټولګي ته ورسېدم نو ما ته مې پلار وویل چې دا مور دې هم ضعیفه ده، هغې دام ناروغي لري د فشار او د شکر او د ګردو، نو تا ته به موږ کوژده وکړو ځکه ته زمونږ یو زوی او موږ بله هیله ورسره هم نه لرو. نو ما ورسره ومنله. ما ورته وویل سمه ده، بس هغوی راته کوژده وکړه او کوژدم. البته کلی کې خدا دغه نه وي، مقصد چې چېرته چا ګوته کېښوده. نو ما ته یې وویل چې څوک درته وکړو؟ ما ویل بس تاسې په خپله خوښه راته وکړئ. ویل چې نه، خو دې کې رضا شرط و که نه. بلاخره خو په خپله خوښه مې بیا کوژده وکړه او کوژده مې چې وکړه یو کال وروسته مې واده وکړ. واده مې چې وکړ له بده مرغه تقریبا داسې شپږ اووه میاشتې، اوس مې وخت ډېر وتلی دی، نه پوهېږم داسې اتهش کاله به کېږي. نو داسې یوه اته میاشتې وروسته مې مېرمن وفات شوه. هغه چې وفات شوه نو موږ څلور نفره و کور کې، بیا بېرته درې پاتې شو. بیا مور مې چې زما د ځوانۍ ته کتل او د زما وضعیت ته کتل چې یو زوی مې د غم بېرته په داسې حالت شو، نو خدای شته هغې هم د یو وکړېدلی او شپږ میاشتې په روغتونونو په ډاکترانو وګرځوله. نو هغه هم یو شپږ میاشتې وروسته پسې هغه هم وفات شوه. بیا په همدې جریان کې زما یو خور او مشر هغه هم وفات شو راته، او بیا مې یو ترور هغه هم راته وفات شوه. بیا مې پلار چې دا حالت لیدی چې دا څنګه په موږ دا غمونه همداسې را روان دي، او دا سړی هم ورته ځان ته دی څوک یې د لاسنیوي هم نشته. نو پلار مې د وینې په سرطان باندې هغه وخت اخته شو. ما ورته ډېرې منډې ترډې وکړې، خو بېوسي وه، دومره څه نه وو، ځکه ما درس ویلی او د دیخانۍ به څه ژوند دي، خو تاسې خپله د کلي ولس د خلکو په اړه معلومات لرئ. نو همدومره وشي غله چې بس یو سړی بېګا ته په مړه خېټه باندې په نیمه خېټه وخوري. نو بیا مې پلار هم یو څه موده وروسته کله چې دغه امریکایان راتلل افغانستان ته، او پاس بیدو پنځوس تیارې ګرځېدلې وو، لاندې جوماتونو کې اعلانونه کېدل چې لاټرینونه مه لګوئ، د شپې رڼا بند کوي، چې بمبار کېږي او دا کېږي هغه کېږي. نو بیا رښتیا هم بمباري ډېره کېده. زمونږ شاوخوا سیمې موږ سره خلته د نجم الجهاد فامیلي وو، کې د مولوي صاحب خالص فامیلي چې دي د ځینو په اصطلاح باندې، هلته بیا د اسامه بن لادن کور دام بمبار شو. شاوخوا منطقې وي، دلته تلویزیون ته په دغه ځای نه به نشرات کېدل، دام بمبار شو. نو موږ ویدلو په همدغه شپه باندې بیا زما پلار راته وفات شو په همدغه بدو ورځو کې. نو زه په کور کې بیا ځان ته پاتې شوم. نو څوک ما وویل چې نه وو دومره چې حتی موږ ته څوک یو مړی ډوډۍ تیار کړي، یو جوړ جامې راته وینځي. بیا ما مزدوري شروع کړه، ځکه مکتب هم پاتې شو، ورڅ پاتې شول. زه ډېر قرضاره شوم، ډېر پوروړی شوم. زه مجبور وم چې ما دا د ودونو او د مړو د ناروغانو قرضونه خلاص کړي وي په یوازې سر باندې. بیا مې یو دوه کاله تقریبا په همدې خپل جومات کې چې دا جوړېده، دې کې مزدوري وکړه یو ځای بل ځای، خو هغه قرضونه مې څه بیخي مې خلاص کړل. ما دیقانی مې کول او مزدوري مې کول او بس شوکاري مې کول، بیخي شپه ورځ مې نه لیده. هغه وخت کې ما سره بیا یو فکر پیدا شو، زه به یو بل واده وکړم. نو بس بیا مې دغه دویمه میرمن چې وه، بیا مې بل واده وکړو. بالاخره دا هم دغه مغه ته فکر کوم مغه ګډوډي وخت وو. مغه وخت کې بیا بل واده وکاو په پټي مې کوکنار کړلو. جالبه خاطره به کېدار شي، مغه ته مې سرګې وې، زما لګلاړې به تیرې شي، زما به دا قرض پکې خلاص شي. د دې ودونو قرضارې مو د مړو او د ژوندیو. هغه چې کله د کرزي لنډ مهاله اداره راغله، د هغې وسلوال راغله، لا دومره منظم او منسجم هم نه وو. اوس ما یو بجربه کوکنار مې کړلي وو، هغه هم راته واړول. نو هغه کمې هیلې چې زما د بوټي پورې تړلې وې، هغه په سینې مې وکړې. نو د خاورو سره خاورې شوې. نو بس بیا راولګېدم، بیا مې مزدوري شروع کړه. خو بالاخره دلته همدغه نظام کې ما د دغه دپاره دا ژوند اوس همدې ته راځم. دغه زما دردونکې کیسه وه د ژوند، خو دې کې نورې ډېرې کیسې هم شته. خو بالاخره چې تا پوښتنه وکړه هغې ته راځم چې څنګه کله د مزه وڅه، کله د استراحت او د کار. نو په همدغه وخت کې دا تش دغه ما راویستل ډکې د کوکنارو. یو ملګری مې راپسې راغی، قاري ثناالله نومېده، د ما سره عمل ته څارنوالی کې و. نو دې رب سره راته ویل چې ستانو ملته د کلی مشرانو د چارنوالۍ دغه ته نمونه ورکړي وو ریاست ته، هغوی ته نه غوښتي چې موږ ته کسان راکړي ځکه خالیګا ده خلک نشته چې دلته موږ مامورین وګمارو، اداري خالی دي څوک نشته. وې ستانو په چارنوالۍ کې راوتلی د د د د اطفالو د مامور په صفت باندې بیخي داسې نه ادارې سره نغه وم نابلده وم. وایي دولس ورځې کې پنځلس ورځې د حاضرین پاتې د ورشه حاضرین ځاکه کوکنار وډي کې مې خدای شته پرېښودل او ورغلم بیا لاړم عمل ته. هغه یعنی دومره نابلده وم د ادارې سره چې د خپلې حاضرۍ د خانې په ځای مې د بل چا زمونږ د امیر دغه امضا کړې وه د حاضرۍ خانه. او هغه دې خدای وبخښي ډېر تیز او تون سړی و څارنوال زردین خان نومېده، ټول خلک یې پېژني. هغه ډېر په غوسه و چې دا د څه کړي، تا د لارو کوڅو نه خلک راوستي دي او دا نه پوهېږي دا خلک. نو موږ ورته ما بخښنه وغوښته، زه خیر زه نه وایم نه پوهېږم، دومره خو سړی پوهېږي چې خپل نوم پېژني. ما زه خو همدې ورخطا کړم چې اول زل د زري امضا کوم، بیا د رمال صاحب زردین سره زه مامور شوم. او هغه دومره کار مې ځکه په دې اداره کې یوازینی سړی زه وم چې ما په شپږ میاشتو کې ترفی وکړه او زه هلته مدیر شوم، مدیر د اطفال شوم. اول امیرت تحقیق جرایم دوی ورته ویل، هغې کې مامور وم د اداري کار مې هلته دومره زده کړه. موږ او تاسو خو دا لیکوالان ډېر ښه اخذ کولی شو. یوه شپه مې دا دغه لیکلی، یو قرار لیکلی او یو جسد پیدا شوی او بیا مې په هغې یو قرار ولیکه مې څارنوال ته چې وړاندې کړه. نو هغه څارنوال رئیس د څارنوالۍ کې راته ښکته پورته وکتل، زما ختم له خیرې خطاطي مې کړې وه پاکستان کې. نو د شرکته پورته چې راته وکتل ما ته دا ختم ستا دی، ما ویل وو زما دی او دا دغه تا لیکله دا قرار، ما ویل وو قرار ما لیکلی. نو ما ته ویل بچی وای ته باید مدیر شي همدانن، بس زما مکتوب یې ولیکه. وای ته خو ډېر ماشاءالله باسیداد یې، زړه کې مې ویل چې نه هغه د هغه خو پردی خانه مې چې امضا کړې وه هغې دغه په سر راشي. نو دا میاشت مې چې تېره کړله، دغه اوله میاشت باندې مې چې دا ماش واخیست اتلس لکه افغانۍ راکړې، زه مامور وم د شپږم بس. دا مې په بایسیکل باندې تړلې وډې ته روان وم په دې باغونو کې کنه، او دا پیسې ښکاره دي نو ښکاره دي دې وخت نو خلکو سره پیسې ډېرې دي. هغه امریکایان راغلي او اروپایانو دا ټوله نړۍ پیسې داسې شیندي او زه پکې مامور یم. ما سره ما مې اتلس لکه افغانۍ بار کړي، خپل معاش ته روان کړی مې د موږ ته بیا کوپون هم راکړو. جالب کې دا وه غوړي او چو بوره او غنم دای راکول. نو یو دوه کاره مې شته ماموریت وکړه مدیریت. بیا نو زه لاړم پوهنتون ته، ځکه پوهنتون کې ما به زده کړې کړې وای. دا نور ملګري دوستان چې ما لیدل وو، بیا نو د ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځي کې مې ځان شامل کړ. د همدې څارنوالۍ د ادرس ورغلم چې دا زموږ مامور دی، غواړي دلته زده کړې وکړي. هغې وخت کې کانکور نه اخیستم، مامورین یې نیول. مقصد بیخي پوهنتونونو کې هم څوک نه و، شاړو پوهنتونونه هم شاړو، هغې وخت کې لیسې هم شاړې وې، ادارې هم شاړې وې. بیخي داسې یو یو لکه هغه یو طوفان چې پرې الوتی، بیا نوي خلک یې نیول. مقصد کانکور هم پکې دومره شرط نه و چې راشي، مقصد کینې پوهنتون کې او یو دغه راوړی چې څوک مامورین د هغوی دپاره. بیا زه لاړم د شپې پوهنځي کې مې ځان شامل کړ. او بیا د شپې پوهنځی ما د دې په ځای څلور کاله، هغه څلور نیم کاله یي. بیا نو هغه پښتو ژبه او ادبیات مې ولوستل او دیارلس سوه شپږ اتیا کې د هغې نه فارغ شوم. په دې زمن کې مې ورسره دلته میدوتیک په نامه یو اداره و، بیا مې څارنوالۍ پرېښودله. میدوتیک چې تاسو پېژندل، هلته موږ بیا رسنیز کارونه کول، هلته ژورنالستانو ته مې ټرینینګونه، ما خپل هم ټرینینګونه واخیستل د ځینو بهرنیو ژورنالستانو نه. بیا بېرته هلته زه یو ټرینر مقرر شوم او بالاخره هغه نننی افغانستان سره مې کار هم کوو د خبریال په توګه. او ما خپل دغه له هغې ځینې شروع کړ د خپلې خبریالۍ. مخکې خو هم دا راډیو دغه سره ملي راډیو سره خپرونې کولې شوقانه، یا مثلا پیاز او ډوډۍ بند کور راوړل ځان سره.
او ملي راډیو کې خو باید له ځان سره دې راوړي، بیا خصوصا د ننګرهار راډیو کې ډېر خلکو. ما خپل هم لومړنی مایکروفون ته چې ناست یم، د ننګرهار په راډیو کې ناست یم، د طالبانو په تېره جوړه
کې سترګه ملته سره کړه. بس بیا نو بلاخره داسې وخت شو. جالب به کې دا وښم چې زه ما خو بهلته درس هم ویلې ده، تا ته ما کیسه وکړه. بیا به را سره کتابونه مو او غواګانې به مې خوشې کړې، داسې به ګرځېدلې په دې پټیو کې. ما خپل درس ویلې، لیکل به مې کول کله چې مطالعه مو مور پلار مې ژوندي وو. بیا د هغې نه وروسته یو جالبه خاطره ده چې زه پوهنتون ته راتلم، زه محصل وم، ما راته وویل چې کله مې څارنوالي پرېښوده بیا ما سره دومره وسه نه وه، مفلسي وه، د محصلې دور تاسو ته معلوماتي، دا یو بله تراژیدي وه چې بیخي د لارې کراب را سره نه وه، کور کې به م کله مېرمنې د چرګ واګۍ خرڅې کړې او کله به غم نه وي، خو بس پیاده به راتلم. ما به 1.5 کیلومتره شاوخوا مزل کاوه چې زه پوهنتون ته راشم. بیا په همدې جریان کې یو څوک خدای مهربانه کړه، چا ورته وویل چې زمونږ یو ملګری دی په بایسیکل وسی نه لري چې وایخلي، زمونږ اول نمره دی، ځي راځي پیاده دغه ته. نو خو همدې جریان کې زه وم چې بس یو بایسیکل مراته چا واخیست او په دې باندې زه راځه، غم د زکات دغه د زکات په پیسو یو صرف و، خدای دې وسو بخي. نو هغه کله چې زه د میډیوټیک کې شامل شوم، دا کې نو وروسته بیا ما یو دوه کال دی کې کار وکړ، بیا کلید رادیو ته د خبريال په توګه ما امتحان ورکړل، ته کامیاب شوم. نو کلید رادیو موټر به ما پسې کړی ته راته، کړی ته به راته، نو بیا به د کلي کې د خلکو وروي د شینوارې زوی خو پرون دغه ته غواګانې پولې وسه پسې موټر لګه ته راسي.
او ژوند په ډراماتیکه توګه کله نه کله بدلېږي،
یو دم دا ژوند سه په ډراما لگا، سیریال چې بدل شي دا ژوند سه ډراماتیک ووخته. نو ما ورته وویل خلک همدغه سه کیږي کنه، پرونه پورې ما دلته درس ویلې، ستاسو زامنو به دلته تشلې کولې یا به توپ ډنډه کوله، ما هم کرکټ کا والیبال زه تقریبا اوسه پورې زه ورزش کوم، دا نن یو نیم ساعت جیم ته تلم، ما ورته هضم دا لوبم کوم، خو داسې نه کوم بیهوده وخت نه تیروم. نو مطلب بیا د خلکو ته حیرانوونکی وکنه چې دا څنګه ایر کنډیشن موټر کې ناسي سار زی او ماجیګری بیرته راولی وګ نه. بیا مې کور جوړ کړ، د خلکو بیخي توجه را وخت چې دا سړی غولا ډیر چټک روان دی. ما ورته ویل چې ما یعنی ما دومره پیسې په دې کم وخت کې پیدا کړې چې کور مې ځانته جوړ کړ، موټر مې واخیست، ژوند زندگی مې ځانته برابر کړه. نو ویلا د ژوند په خوند باندې پوه شوم. یو ورځ جالب دا و چې زه همدغه وخت کې پیاده روان یم، دا کیسه زه ډیر کله کوم، یو خاطره ده، پیاده روان یم چپټر را سره پوهنتون ته، دې وخت کې ما سره دغه نشته، یعنی په دې ورځ هم د لارې کرا نشته، سار وختي به چې ما مونځ وکړم جمعه کې چای به مسکل او ځان سره مې لګه ډوډۍ مو واخیسته، دې خوانه بتلم. نو روان یم، زمونږ یو کلیوال د رضا خان کاکا خدای دې ژوندی لري، اوس هم ژوندی دی، هغه ته به مونږ چاچا ویل، چاچا داسې سر را پورته کړی دی لګه نه پولی نه داسې ودرېده، ما ورته چیرته دی در سر روان دی، کاغذونه دی لاس کې، دا کتابونه چې شی دا دی لاس کې، ما زه خو کاکا زه مکنه پوهنتون ته دا ورځ، وای پوهنتون څه شی، هغه پوهنتون نه پېژنده. ما ورته وویل مال پوهنتون خو پخوا به چې ورته فاکولته ویلې، سړی کړس کړس داسې په کړس کړس وخندل، په خندا شو. ما ورته څنګه دی وخندل، ته ډېر کم عقل سړی، وای خلک پیسې ګټي کار کوي، ته لګې پوهنتون نه وای، پلار دې پوهنتون ویلې کې نیکه دې ویلې. ما ورته وخندل، کاکا خیر دی، مال دې سمره به زورو سه وګورم، بیا به په تا باندې غږ وکم. بله ورځ چې زه دغه شوم، دا کنه د پوهنتون نه فارغ شوم، بل اخره په وظیفه شوم، دوی چې دا حالت ولیده، دوی زامنو ته د مسایلو دغه ته ویل چې هله دا سړی خو ورسېد او تاسو پاتې شو، دا خو د رښتیا خبره کوله چې تاسو ما یو ورځ وګورئ، کنه چې دا اوس را پورې خاندي چې دا روانې چیرته فاکولټی ته. نو د کلي ولس خلکو هغه وخت کې به ځینو ته بیخي دا زمونږ درس او دا دغه ناشنا ښکارېده. نو مونږ ټول تا دغه وخت کې دوه نفر د پوهنتون نه فارغ شو، یو زوم یو انجینر صاحب شاولي، او زمونږ یو کلیوالو هغه زمانه مخکې یو دوره فارغ شو. په ټول پوهنتون کې مونږ په ټول کلي کې 5000 کوره کلي کې مونږ فارغان نه لرل. نو دا هغه خاطره وه چې د خلکو سره مغه تصور موجود و چې زده کړي.
متاسفانه په هغه وخت داسې راغلی و چې د زده کړو خلکو دغه د شوروي یرغل د کلیوالي سیمې لیرې ځپلې وې، ښایي تر دې مخکې د ظاهر شاه او د داود خان په وختونو کې په دې کلو کې د زده کړو مینې وي، علاقه وه، ځکه د زده کړو نه یو چا یو وظیفه ترلاسه کولی شوه. خو کله چې دا مجاهدین راغلل، مثلا یو قومندان به و، یو سرګروپ به و، ډېرې پیسې به یې لرلې، ډاټسن به یې لرله، وروسته پسې طالبان راغلل، هغوی کې به هم یو سړی چې په دنده وظیفه بو، دغه دندو خلک، ما مدیران، مامورین، پوخانی د زده کړو نمونه چې ورسره تړلی و، زیاتره یې په هغه وخت کې په ډېر غربت او بې وزلۍ کې ژوند کاوه. د ما خپله یادېږي چې د ما پلار معلم او سرخون کې و، ټول عمر یې موږ تشویق کړي و چې درس وایي، سبق وایي. په دغه وخت کې ویل ویل کار وکړي، ورکړي په دې خپلو پټیو مټیو کې د دې سبقونو نه داسې، ځکه دی خپله د خپل درس او زده کړې نه څنګه تر لاسه کول او په کلی کې امز داسې روحیه نه و چې چا دې درس یا سبق ته ارزښت ورکړی وي. دا پوهه تل څه فرهنګي کارونه شاعري لیکوالي په دې څنګه لاره ومنده په دې شرایطو کې
دا خو ما تاسو چې کیسه وکړه زه دغه کې وم مونږ چې کوزه پخترخوا کې هلته په مکتب کې وو سوابی کې کړو زما دا غږ نه پوهېږم خوشبختي وګڼم که بدمرغي وګڼم دا لکه وو. نو جمعات کې به مې کله کله اذانونه هم کول او بیا به مې مکتب کې دا ترانې ویلې. بیا مې ځان سره داسې فکر وکړ ما چې استاذانو به کله کله ترانې مونږ ته راوړلې مجاهد 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 ایمان لري نه پوهېږم دا صاحب که نه. ما ویل یار دا خو کله به داسې وخت راشي زه خپل شعر په خپله ولیکم او زه یې ووایم. نو دغه یو یو احساس را سره نه پوهېږم. بیا کله چې دا ما باندې دا ستونزې راغلې ما چې درته کیسه وکړه زه به کور کې څلورو دیوالو ته ځان ته ناست وم. نو د دې په ځای چې مثلا ځینې ځوانان بېلاریو ته مخه کي سګرټ او نه پوهېږم چرس او نسوار او دا شیان ما نه کول بېخي داسې دا راته وسم که نه داسې دغه ښکاري په دې کلي کې به ځینو دا کول بېلارې به شو دا خلک یا به داسې یو وزیر شو زما غوندې داسې ستونزو سره به مخ شو. بیا به یې ویلې چې ولا نه دا خو د غم غلطولو دپاره ښه وسیله ده. ما ویل نه زه راځه بله لار نیسم. ما به بیا دا د ځینو شاعرانو شاعري اورېدله هغې وخت کې خو د ازادۍ راډیو هم نه وه دا نورې راډیوګانې هم یوازې دا بی بی سي او نورې وې. نو یا ځینې اخبارونه به راتلل د وحدت ورځپاڼه به د پېښور نه راتله یا به مثلا هیله مجله وه هغې ته به سترګې په لار وو چې کوم ملګری ځان سره راوړي نورې مجلې داسې نه وي څه شی. نو بیا په دغه دغه ستونزو او د دې ناخوالو زه نه پوهېږم یو مات ګډ شاعر رانه جوړ کړل. ته به مې یو څو کرښې د شعر په نامه تورې کړې. بیا به لاړم هغه وخت کې بیا ننګرهار ادبي بهیر جوړ شو یو دو وار افغان ادبي بهیر ته هم درغلم ستاسې خوا ته. یعنې دا زما یو علاقه وه یو مینه وه چې زه باید بهیر ته لاړ شم د استادانو نه یو څه واورم زده کړم. خو یعنې دومره وسه نه وه چې زه دې تللی وی پېښور ته او په بهیر کې د ناست وم. یو دو وار لاړم هغه په ډېرو ستونزو مشکلاتو سره کنه هغه هلته مې برخه واخیستله. نو بیا د ننګرهار ادبي بهیر ته بتلم یو دو وارې مې خشاوه پرېښودله د کوکنارو خشاوه د کلي نه لاړم. دا بهیر هلته نوی نوی جوړ شوی و او استاد صمیم مشر و او د ځواب او دغه انصاري کوله قاري عبدالله سهار عزت الله ځواب. دوی یو دوه اونۍ چې زه لاړم خدای شته وخت یې رانه کړ. زه بیرته خواشي نه راغلم شعر به مې لیکل او بیرته به راغلم چې دا څنګه دا خلک ما ته وخت نه راکوي. زه نو دا ستاسې شعرونه ما هغه وخت کې لوستل په ځینو مجلو کې. ما ویل زه هم دا شعر دغسې باید ووایم دا خلک یې واوري. نو بل وار چې لاړم جنجال مې جوړ کړ په دا درېیم وار دا درېیم وار چې که شاعر چې شعر ونه وي خو زړه یې بړاس کوي که نه طاقت یې چېرته کېږي د نورو واوري او خپل او چې د نورو شاعري اوري او خپل نه وي. نو ما ورته وویل چې واوره زما زه خو دا هغه ځای نه راځم دغه کلي نه تاسو دلته اوسېږي او زه دومره مزل کوم پیاده راځم زبرای خو دا ما ته لږ وخت راکوي. نو جنجال مې چې وکړو راشه راشه ځواب هم نشي ویل راځه ودرېږه. نو خدای شته شعر مې چې شروع کړ نو د ټولو توجه را واوښته. نو هغه شعر مې چې هغه په ترنم وویل هغه شعر رانه اوس یاده وتلی نه پوهېږم همدغسې د خپل ژوند په اړه مې یو شی لیکلی خو ټولو خوند یې ورکړ. نو بیا دې وخت کې میاخیل صاحب او وزمون صاحب دا زموږ مشران چې فرنګي بس دوی ویل چې دا شعر بیا ووایه ته یو بل ووایه. نو بل مې چې ویل یو بل ویل بل چار هغه که بل هم ووایه کنه خوند یې ورکړ دې خلکو ته. هغې وخت کې به یو ترنم کوونکی بل هم احمد ضیا نوري. نو ما خو هغه وخت کې ترانې ډېرې ویلې هغه د ځینو سندرغاړو په اصطلاح په سور او لېخ خو پوهېدلم. نو هغه دلته مې چې شعرونه وویلې بیا دوی ویلې چې نه ته به هره ورځ راځې او ببرک میاخیل استاد میاخیل وویلې چې نور به زما په ځای باندې ته راځې شعر ته ځکه دا خو دلته موږ ډېر استعدادونه لرو دا لرو. خو بیا ازمون صاحب هم ډېرې خبرې وکړې چې ګوره دغسې خلک پټ دي تاسې نه راغواړئ او خو بلاخره بیا به زما کله به چې مشاعره شروع شوه دویم دریم نوم پکې زما و یا بیا بیا ما ورته دومره زرمې مه راغواړئ که نه وای نه اوس به اوس به م اول کې به م منځ کې به م اخر کې به م شعر وایي. نو بیا مې دا شاعري د ځینو استادانو ته ښودله کره کتنې به وي بیا ننګرهار کې غونډې وي بیا بهیر ته به کابل ته درتلو هلته افغان ادبي بهیر شي تاسې راغلی څو واره مالته ګډون وکړه. نو ورو ورو یعنې داسې وخت راغی چې زما ما خپل یو خپرونه چلوله ادبي خپرونه وه په کلید راډیو کې د ترنم ماښام او دا ساسې د صفو کې انځورونه کتاب می ټول په یادو حفظ کړو لکه څنګه مې قرآن کریم څخه دولس یا څوارلس سپارې حفظ کړو دا مې په یادو یاد کړو د دې نه مې دا نظمونه ساسې ورې دا شاعري د نورو شاعرانو په حافظه مې ډېره ښه وه نو بس نه دې سره ورو ورو نه پوهېږم چې زه به څنګه یم یو څه شاعرانه جوړ شاعرانو په
تاسو په ادبیاتو کې واقعا په ننګرهار کې په دغه امزولی نسل کې دي له مخکښانو نه راووتئ او په بېلابېلو برخو کې هم کارونه وکړه په سیاست کې دې ګوتې ووهلې په دې وروستیو کې او دا راته ووایه چې سیاست دې کومې نتیجې ته ورسېده او جرمني ته څنګه راغلې البته دا به ما وروستۍ پوښتلې
ښه سیاست کې خو ما ډېرې ګوتې نه دي وهلې البته ټولو ملګرو په یوه نه یو ډول باندې په وطن کې چې وو تاسو خو نو دا یو ډول په سیاست کې دخیل و هلته یو ډول رقابتونه موجود و چې احمد په دغه لار روان دی ولې زه د ده نه کم یم نو زما دې برخې ته راتګ د ولسمشر غني لومړی چې دی ودرېد دغه ته انتخاباتو ته دا ټول فرهنګیان ورپسې شو اول مخکې ازمون صاحب شو ازمون صاحب بچی وویل چې مرغۍ والو ته خو موږ به ویل والو ته نور استادانو بچی ویل والو ته یون صاحب ویل والو ته موږ ویل والو ته همدا استادان دي نو بس دوی مخکې شو موږ ورپسې شو کمپاین کې مورته انانسري وکړو سټیج وچلو دا وکړو خو بس ټول هر څه دغه و چا یو کار کو چا بل کا بیانو دویم پړاو کې بیا نو د بدیل نو او بل اخر موږ ورسره شو موږ رسنیز کارونه خپل کول چې موږ ابدی ته پراتو ناسو حتی ما په یوازې سر باندې 500 دندم کول او دا کارونه موږ کول ځکه بړتیا و او بل څوکوم نه خالی ګام و ما ته مخ کې سم وکړ چې په یوازې سر ته 15 وظیفه کې البته فرصتونه ډیر او قدرونه نو نو بیا په دا دویم پړاو کې چې دا ودرېد او ولسمشر شو بیا زمونږ ټیم چې کوم ټیم سره هلته مطبوعاتي مسؤول وم او د دې ټیم بیا دوی ورې چې موږ سره ویان په صفت کار وکړو دوه کاله مې له بده مرغه ووایم چې بیا لاړم ورسره هلته پکتیا ته د ولایت د ویان په توګه مې کار وکړو او دویمه بدمرغی دا دولتی وظیفه زه بدمرغی ګڼم ځکه دا زما لپاره اوس چې کله چرته هم هلته مې وهدا اوس پښیمانه یم دا باید ما نه وي کړی خو د ښاروالۍ کې زه مقرر شوم او هغه د ښاري حکومتوالۍ په بس کې نه پوهېږم یو کال وکړ څوارلس میاشتې ما دا دنده وکړه او بالاخره جمهوریت سقوط شو او همدغه وخت کې ما ډېرې هلې ځلې په جمهوریت کې وکړې چې زه د پوهنتون استاذي واخلم دوه کاله مې افتخاري استاذي وکړله خو په دې ونه توانېدم چې زه دلته ننګرهار کې استاذي واخلم کوم بس تې راشي په همدې تمه پاتې شوم بلاخره یو وخت دې ته مجبوره شوم چې ما د معلمۍ سره ډېره علاقه وه د ژورنالیسټیکو کارونو سره سره نو هغه بیا ما یو دغه ته یو انسټیټیوټ ته دغه ورکه اسناد ورکه چې غواړم دلته استاذي وکم نور مې د سي ټریننګونه ورکول دا روانو په ځینو ادارو کې یا ځینو ژورنالستانو ته یعنی پروژې یا ځینې پروژهي کارونه خو زه چې جرمني ته راغلم دې خبرې ته راځم خو دا دوه خبرې کوم زه په دې خپلو دولتي وظیفو پښیمانه یم او دا هغه وخت کې خیر ما وویل چې
ولې پې پښیمانه یې ځکه دولت ته پام کار کول پکار دي ځوانانو او خلکو
نو زما زه یو ما سره چې کوم فکر موجود زه یو فرهنګي او په ځینو دغه سلا باندې یو علمي سړی ما ته په کار دا نه و چې زه د لاړ شم دې برخه کې د کار وکړم دا داسې یو څوک باید خو خیر په هر صورت نو دې باندې ډېرې خبرې کېدلی شو مطلب زه خپله پښیماني څرګندومه اړتیا وه مګر ما خپل انرژي به وخت هلته ځای کړم ما باید دا کار نه وکړې خیر نو اوس وخت تیر د بیا چې کله جرمني ته راغلم جرمني سره ما جرمنیانو سره انویسټیګیټیو یا تحقیقي ژورنالیزم کې تقریبا کلونه کلونه کار وکړ نه کاله کار مې وکړ او ما په دې خپل ریپورټونو یو کتاب هم لیکلی دی د چرنی ژورنالیزم کې د ځینې مثالونه او شان مې راخیستي جعلي ژورنالیزم یې نوم دی او بیا دوی سره چې ما کار کوو ځینو هیوادونو ته په دغه باندې مطلب ټریننګونه مې واخیستل څو هیوادونو کې سفرونه مې وکړل نو دوی را باندې سرمایه ګزاري کړې و د خلکو او کله چې جمهوریت سقوط شو دوی خپل راته وویل چې چیرته ته زمونږ کارمند او تا باید موږ راوباسو ما ورته وویل زه خو په کلي کې پروت یم او همدلته یې ما راته وویل چې بس تا پسې به کلي ته موټر درشي پکې به راکی نه یو نه مې پاسپورټ او نه مې دغه ویزا وا بس په تذکرو باندې را وسم سره د کورنۍ اسلام آباد او اسلام آباد نه په طیاره کې راکی نه ولم جرمنی ته را وسم او بل اخره دغه تلو پروت یم او ژوند کوم خپل هغه د دوی په اصطلاح هغه ژبې زده کړه دغه مې د بیانس یا د بیون تر کچې کړې ده او نور هغه ژوند روان دی اوس په ګورو نو خپل ژوند او کاروبار په اړه په فکر
ډېره زیاته مننه ښاغلی اتل لتا سو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مرا سره برخه واخیسته ل اوریدونکو هم مننه چې تر دې مهاله یې د تر شنه اسمان لاندې د ازادۍ د خبرونه واورېده تر بیا ښې چاري.